په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دن کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنه خبري غړې کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه له مجید بابراو.
مشال د خبرونو سره ټکی نن د مارچ په 28مه په سپریم کورټ کې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې وختنه شوې وه چې په اسلام آباد کې د حکومت او مخالفو ګوندونو د جلسو کولو پروګرام کې مداخله وکړي. د مارچ په 28مه په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دورنې غونډه پیلېږي او په اوکراین د روس هغه غوښتنه رد کړي چې پکې د محاصره شوي ماریوپول ښار د تسلیمېدو د مارچ په 28مه د سپینو بیرغونو لوړولو خبره شوې وه. او ست مشال خبرونو تفصیل نن د مارچ په 28مه په سپریم کورټ کې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې غوښتنه شوې وه چې په اسلام آباد کې د حکومت او مخالفو ګوندونو د جلسو کولو پروګرام کې د مداخلت وکړي. د اوریدنې پر مهال د پاکستان اټارنی جنرل خالد جاوید خان عدالت ته وویل چې د عدم اعتماد د تحریک لپاره د رابلل شوي غونډې پر مهال به پریډ زون کې ولس ته د داخلېدو اجازت نه وي او حکومت به د پارلیمان په غونډه کې د غړیو د شرکت پر مخ کې هیڅ خلل نه اچوي. په عدالت کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې دوه سیدا بینچ دا معاملہ لارجر بینچ تاسو ولیدا چې اوریدنه به د مارچ په سلیریشتمه کیږي. دا درخواست پس له غی د سپریم کورټ بار مشر محمد احسن بون دایر کړی وو چې د مارچ په اتمه د مخالفو ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک مسوده جمع شوه. بلخوا هم نن حکومت په سپریم کورټ کې د آئین د دریش پیتمې اے مادی د تشریح پاړه صدارتي ریفرنس دایر کړی دی. حکومت وایي چې د ګوند منحرفو پارلماني غړیو پاړه د سپریم کورټ د آئین د دریش پیتمې مادی تشریح وکړي چې آیا د عدم اعتماد تحریک په حق کې د رایه چولو نه مخکې هغه غړي د پارلمان د غړیتوب نه لري کولای شي او کنه. د آئین دغه ماده وایي چې که د یو ګوند کوم غړي د حکومت پر ضد رای وکاروي نو د هغه پر ضد د پارلمان او ګوند نه د بې دخلۍ کاروایی کیدای شي. د قومي اسمبلۍ سپیکر د مارچ په 15مه په عدم اعتماد تحریک د بحث لپاره د اسمبلۍ غونډه رابللې ده. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزي کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک په اړه په څوارلس ورځو کې د غونډې نه رابللو سره په آئین عمل نه دی کړی. نوموړي د مارچ په 20مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د آئین د خلاف ورزۍ او په هغې د عمل نه کولو دا معامله به سپریم کورټ ته وړي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 20مه په ملکنډ کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې د مخالفو ګوندونو لخوا جمع شوی عدم اعتماد تحریک به له ناکامۍ سره مخامخ شي. سبا د مارچ په 28مه په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس اسوسییټډ پریس آف پاکستان په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د او آی سي د بهرنیو چارو د شورا د 8 غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. ویبپاڼه زیاته وي چې په غونډه کې به اسلامي هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو او د فلسطین او د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اړه هم بحث کیږي. د پیښور پوهنتون د استادانو او عملی احتجاج په 2مه هفته هم دوام لري. دا احتجاج په تنخواګانو کې د اضافي او نورو مراتو د نه ورکولو پاړه کیږي. د پیښور د استادانو د اتحادیه مشر جمیل چترالی مشال ریډیو ته د مارچ په 28مه وویل چې د پوهنتون انتظامیه نه د دوی غوښتنې مني او نه ورسره خبرو اترو ته کینی.
پیښور پوهنتون چې دی وخت کې کم مینجمنٹ دی، لیډرشپ دی، هغه دا استعداد نه لري، دا صلاحیت نه لري چې هغه په مذاکراتو په ذریعه د خپل ملازمینو سره خبرې اترې وکړي او د هغې قانون او آئینی حق تسلیم کړي. موږ په 14 مطالبات دي چې هغه وړاندې کړي او په هغه احتجاج روان.
خو بلخوا په د پوهنتون ویان محمد نومان وایي چې د پوهنتون انتظامیه ځکه دا مطالبات نشي پوره کولای چې پوهنتون وار لمخه د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. اوکراین د روس هغه یو غوښتنه رد کړه اوکراین د روس هغه یو غوښتنه رد کړه چې پکې د محاصره شوی ماریوپول خار د تسلیمېدو د مارچ په 28مه د سپینو بیرغونو لوړولو خبره شوې وه. که څه هم اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د مذاکراتو په اړه خپل خبره تکرار کړه، خو زیاته کړه چې تسلیمېدو په هیڅ صورت نشي کېدای. د جنوبي ساحلي خار ماریوپول کې په لارو کوڅو کې سخت خونړۍ جګړه روانه ده، چرته نه چې نن د مارچ په 28مه په ګڼ شمېر د خلکو د وستو پلان دی. بلخوا روسي ځواکونو په یو شاپینګ مال برید کړی او یو شمیر خلک یې وجلی. او وروستۍ خبر د لوبو، په لاهور کې د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ د ټیسټ میچ په لومړۍ ورځ آسټرالیا د درې لوبغاړو په سر یو سلسله رتیا رنځونه جوړ کړي. نن آسټرالیا ټاس وګټلو او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د مشال د خبرونو پای
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پروانه پرونه کې پر دې او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د هغه یو پټیشن اوریدنه وشوه چې پکې حکومتي او هم پوزیشن ګوندونه د اسلام آباد په ډی چوک کې له جلسو د منی کولو درخواست شوې ده. سبب یا د پارلمان ودانه دننه د اسلامي همکارۍ سازمان غونډه کیږي. یو شنن کې ډیر هیله من نه ده چې ګواکې د اسلامي هیوادونو خارجه وزیران به د کشمیر او فلسطین په څیر مسلو د حل په لړ کې کوم پیشرفت وکړي.
دی کوم ډیر ملکونه داسې ګورو چې هغوی خپل تعلقات اسرائیل سره او هند سره ټیک ساتلي دي، نو خلکو له پکار دی چې د دې تنظیم نه دي دا تامې نه ساتي.
د ماشومانو د حقونو فعالان کلیوي خوا د خیبر پختونخوا له حکومت په ټولو صوبه کې د ماشومانو د خوندیتوب مرکزونو جوړولو غوښتنه کوي، نو له بلې خوا بیا په دغه اړه د ولس بې خبري یوه ستونزه بولي.
خلکو ته اوس پورې پویا اویرنس نشته دی، ته یقین کې چاته دا پته نشته دی چې کومو دولسو ضلعو کې یونټي جوړې دي.
او نن د نسلي تعصب د خاتمې نړیواله ورځ منځل کیږي. د بشري حقوقو یو فعال وایي په پاکستان کې د نسل او قوم پر بنیاد د خلکو حقونه وهل کیږي.
پاکستان کې ډېر قومونه دي، پښتانه دي، بلوچ دي، سندیان دي، سرایکیان دي، خو د دې قومونو سټیک په دې نظام کې هغه هم نه ده چې څونه د پنجاب د رولینګ لیډ ده.
هله د مشال رادیو سره اوسئ. اوریدم کومګا هڅه کوو چې اسلام آباد کې خپل خبريال طاهر خان ته لاړ شو او د نن چهل تاسو خبرونه جوړ شوي دي دغه په اړه تازه معلومات تر واخلو، خو وسره مرابطه نه کیږي. موږ بیا هم کوشش کوو چې خبرې مو سره وشي. اول به د رپورټ تر شو. پاکستان کې د اسلامي همکارۍ تنظیم غونډه دغه لپاره چې ټاکل شوی سبا د مارچ پر 28مه په اسلام آباد کې پیل شي. د هیوادونو ځینې خارجه وزیران دغه خار ته رسیدلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په غونډه کې به د چین خارجه وزیر د خاص میلمه په توګه ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي غونډه کې به د کشمیر او فلسطین په څیر مهمو مسلو خبرې کیږي. دا چې میلمانه خارجه وزیران به پر 23 مارچ د پاکستان پوز د پریډ په تقریب کې هم ګډون کوي. ځینې شنونکي ویلي دي غونډې ته منل دي چې ګنې د کشمیر او فلسطین مسلو د هواري په لړ کې به کارګر ثابت شي. دوی البته زیاتوي چې وبه کته شي چې دا غونډه به د افغانستان د اوسنی نظام او هلته جوړ شوی حالت په اړه څه دریځ خپلوي. دا موضوع شانواز ترگزی راته په دې رپورت کې روښانه کړی.
د اسلامي هیوادونو د تنظیم د خارجه وزیرانو غونډه به د مارچ په 28مه په اسلام آباد کې شروع کیږي. د دغه غونډې لپاره د دفتر خارجه په وینا چې ځینې هیوادونو غړي پاکستان ته رسیدلي، د OIC.org په نوم د دغه تنظیم لخوا د جوړ شوې ویبپاڼې تر مخه دا د اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو 28مه غونډه ده. د غونډې موضوع د ترقی، انصاف او د اتحاد لپاره لاره جوړول ده. د مارچ په 28مه د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی لخوا په اسلام آباد کې د یو پریس کانفرنس په دوران ویل شوی
مقبوضه کشمیر کی صورت حال ہو چاہے فلسطین کی صورت حال ہو
دی وای کدا کشمیر صورت حال دی یا د فلسطین حال دی په دې ډیر ملکونه اندېښمن دي. په دې وړې خبرې هم کیږي په قراردادونو هم ډیر کار شوی او اوس هم څه کار پاتې دي
او ابي کچھ کام باقی ہے.
د شاه محمود قریشی لخوا د هندستان تر واک لاندې د کشمیر یادونه وشوه. شاه محمود قریشی زیاته کړه پاکستان تر اغلی ټول تنان سرکاري ملمانه دي او د مارچ په 28مه به په سرکاري پریډ کې هم شرکت کوي. د ملمستیا ټول انتظامات هم شوي دي. پا پاکستان په پنځم ور د خارجه وزیرانو د غونډه ملمستیا کوي. تر دې وړاندې په اول ور پاکستان کې دغه غونډه په کراچۍ کې د دسمبر په 1900 کې شو او دغه د یاد تنظیم د خارجه وزیرانو دویمه غونډه وه. پاکستان کې دویمه او د تنظیم یو لسمه غونډه په 1903 کال کې په اسلام آباد کې شوه. دریمه غونډه په کراچۍ کې په 1903 کې شوه چې دغه د تنظیم یو ویشتمه غونډه هم وه. ولی اخیری او څلورمه غونډه په کال 2000 کې په اسلام آباد کې شوې وه. د ترکیه د خبر ایجنسی انادولو ایجنسی د مار د 15 د خبر تر مخه د اسلامي هوادونو د تنظیم د خارجه وزیرانو سازمان د اقوام متحده نه پس تر ټولو غټ تنظیم دی چې دا د حکومتونو ترمنځ جوړ دی او د دې د غړو شمیر 55 اسلامي هوادونه دي. خبر کې زیاته شوه د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی پاکستان کې کیدونکو غونډه کې به د شپږ څلوېښت هیوادونو اعلی سفیران هم ګډون کوي. صحفي او تجزیه کار محمود جان بابر وای دغه تنظیم کله هم د خپل مقصد په مطابق کارونه خو نه دي کړي او هر وخت غړو ملکونو د خپلو مفاداتو په مطابق چلان کړي. نو هغه څنګه
پدې کې به لکه د کشمیر په معاملہ باندې د خلکو د تمه چې د کشمیر د مسله د حل کولو لپاره به د ملکونه د هند سره خامخا خپل تعلقات به خرابوي یا دې کې به سم ملکونه داسې وي چې هغه به اسرائیل په حق لبانې باندې د دین د تمه لرلې کېږي چې چونکه الته غیر فلسطین سره جنگ روان دي. دې کې مډیر ملکونه داسې ګورو چې هغه خپل تعلقات د ملکونو سره اسرائیل سره او هند سره ټیک ساتلې دي. نو پدې حق لبانې زدا ویل شم چې خلکو له پکار دي چې د دې تنظیم نه دي دا تمه نه ساتي.
محمود جان بابر دا هم وویل لا خود اسلام آباد غونډه پاتې ده دې کې به قتل شي چې دغلته د افغانستان په حواله څه خبره کیږي. آیا دغه ملکونه به په رسمي ډول په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیم کړي او یا نه دا به د غونډي وروسته معلومیږي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د ویریفای ټویټر اکاونټ د لارې دوی د غونډې په موقع د اسلامي ترقیاتي بینک مشر محمد سلیمان الجسیر ته هرکلی ویل دی او ټریبیون اخبار هم د مارچ په 14 په یو خبر کې لیکلی پاکستان د چین وزیر خارجه یانګ یی هم دغه غونډې ته د خصوصي ملمه په توګه دعوت کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې خپل خبريال او د چارو شتونکي طاهر خان ته زو. طاهر خان صاحب ستړي مشي او موږ خدا د اسلامي همکارۍ سازمان چې کوم سبانه غونډه په اسلام آباد کې پیلېږي په دغه غړم اور دن کو معلومات ورکل نن بیا په اسلام آباد کې صدا سے خاص شوی دي چې تاسو به وغواړي چې موږ ته داسې یو پټوله کې معلومات راکړي. دغه ته موږ اوریدلې دي خبرونه کې هم موږ وویل چې په پاکستان سپریم کورټ کې د یو درخواست اوریدنه شوی و چې پکې عدالت ته خواست شو استدعا شو چې دای دغه ته کوم پډی چوک کې جلسې کې دونکو د اپوزیشنو د حکومتي ګوند دغه باید هغه ته اجازه ورنکې. نو په دغه اړه څه مخې ته راغلي دي تازه طاهر خان صاحب؟
ډیره مننه ستاسو. نن دغه درخواست اولنی روز وه د سماعت چې مخکې شوی و د دې نه خو نن بیا رسمي سماعت ځکه وه چې نن پکې د سیاسي پارټیانو مهم مشران هم دغه درخواست چې دا د سپریم کورټ چې کوم د وکیلانو اتحادیه ده د هغې لخوا دایر شوي وو چې په 8 مارچ کوم د حکومت او د اپوزیشن لخوا جلسی را بلل شوی دی. نو د ټکر او د تشدد امکان او دغه درخواست باندې نن هم نن باغی باندې او سماعت وو او باغی کې بیا شاباس شریف د مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمن دغه رنګ بلاول بوټو او د پی ٹی آی هم ځنې مشران ال تورغلی وو. خو اس کله دا سماعت وو نو یو خو چکن چیف جسټس ته مشر قاضی دی عمر عطا بندیال هغه هم په ځنې شیانو باندې خپل نظر شریک کړی. یو هغه دا وی چې دوی په ځنه شانه کې مداخله نشي کولای او ځن معاملې چې کوم دي هغه د اسمبلی کې دننه حال شي بل هغه بل خبره مکړه ځکه چې دغه د جلسو اعلان کله شوی وو د پی ٹی آی ځنې مشرانو دا خبره کړې وا چې څوک د پی ٹی آی خلاف زی ناغه بد لس لکو خلکو ناغي دا منځ به تیریږي. نو بیا نن د چیف جسټس چې کله دا درخواست اوریدا هغه چې دا د آئینی حق دی د هر یو قومی اسمبلی د ممبر چې هغه رائے استعمال کړي. خو هغه بیا هم دا خبره وکړه چې پرته د دې چې په جلسو کې ځنې شیان وشتي نو دا په اسمبلی کې دننه په دې مسلو باندې بحث پکار دی. هغه دا و چې څوک منع کولی نشي د رائے چولو نه. نو یو خدا بل دویم درخواست هم دویم درخواست بیا د حکومت لخوا یو دایر شوی دی. حکومت غواړي چې د پاکستان آرټیکل چې کوم د آئین آرټیکل دی درش پیتم داغه یو شکتی چې هغه د هغه ممبرانو په اړه باندې دی چې هغه خپل وفاداری بدل کړي خپل پارٹی بدل کړي یا عدم اعتماد وزیر اعظم خلاف یا د وزیر اعلی خلاف یا چې کله بجټ پاس کیږي په هغه کې بل طرف تلاړ شي. نو د دغه په اړه باندې دی یو تشریح لپاره درخواست کړی دی په سپریم کورټ کې، چې سپریم کورټ دی و چې دا اوسنۍ کم حالت په دې باندې سپریم کورټ رائے صدا نو هغه نن دغه سماعت شوی دی، هغه به روان یې باندې نن فیصله نه شي. خو بهرحال دا اوس هغه ځنه سیاسي شیان اوس سپریم کورټ ته رجوع شوی در قانوني خلک دغه غواړي چې په قانون کې دی سپریم کورټ ته پخې کې خپل رائے ورکي او یو مداخله دی وکړي.
دا اولنۍ چې تاسو یادونه وکړه، دا اولنۍ اوریدنې چې دا سیاسي مشران هم پکې موجود په عدالت کې، دغه نتیجه نن د پاره سره وته کنه چې سو شو عدالت سو وي دی دینه کې پښتنې مو کړې دي مشرانو نه کنه، یا دا جلسی بکیږي نه بکیږي؟
نن اولنۍ ورځ وا، نن خډیر شان په تګه د زیات چې کم نن خبر مخه ته سپریم کورټ نه کوم راغلی ته، هغه دا سپریم کورټ د چیف جسټس دی چې هغه دا وی چې پر ځای سړکونو معاملې دې په قومي سمله کې د نن حل شي او د سمله نه بهر دې جنگي ماحول نه پیدا کیږي. یو خدای بل هغه دا ریمارکس هم ورکړو چیف جسټس چې یوې ډلې په ډی چوکي یا په اسلام آباد کې په اوځي کې د جلسې اعلان کړی دی، نو دویمه پارټي دویمه ډله دې په هغه ځای کې جلسه نه کوي. یو دا خبره نو نن خو څه فیصله خو نه شوی، البته یو خپل دغه نظر مخې ته راغلی دی. زما نظر داری چې سپریم کورټ او عدالتونه نه غواړي چې په ځینې سیاسي مسلو کې دی یو فرمان یا یو اډر جاری کړي، بلکې دا شیان د سپریم کورټ غواړي. مشر قاضي دا الفاظ هم داسې ښکاري چې دا شیان دي سیاسي مشران په خپل باندې حل کې پرځای دی چې سپریم کورټ نه دی رائے واخلي. البته هغه بل چونکې قانوني مسله ده، تشریح غواړي د د یو آرټیکل هغه مخکې جما ذکر وکړ چې آیا په دې باندې دغه شک لاګو کیږي دا کم کسان چې د پی ٹی آی دی او غوی د سي اشاره ورکړې دي چې کدي شغي د ادم اعتماد په دغه تحریک کې د عمران خان وزیر اعظم خلاف رائے ورکړي. نو دغه یو تشریح وخت شوې ده، په دغه ډیر زیات تفصیل لکه فیصله نه دي شوې، دغه سماعت رواني
صحیح شو ډیره مننه طاهر خان او زمونږ همکار او چارو شنونکو په اسلام آباد کې نن چې په عدالت کې دوا اوریدنې شوې دي، دغه پاړې مونږ ته معلومات راکول. او سبب له موجوده پیښور په هنتون د استادانو اتحادیه وایي د خپل غوښتنو لپاره د دوی احتجاج دوام لري. د استادان زیاتوي چې په تنخواګانو کې اعلان شوی اضافه نه عملي کیږي، او په خبره چې دا د دوی لپاره د تربیه او نورې چې کوم د سانتیاو اعلانونه شوي دي که هغه په زر پوره نه شي، نو دا دوی به خپل احتجاج ټول صوبې ته وغځوي. د پیښور پوهنتون زده کوونکي هم وایي چې د استادانو د هړتال له وجې د دوی زده کړې اغېزمنې شوې دي. د پوهنتون یو ویان بیا وایي چې له انتظامي سره د پیسو کمی دی، او دا چې د دې ستونزې د حل لپاره یې حکومت ته خواست کړی دی. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د پیښور پوهنتون د استادانو اتحادیه یو مشر جمیل چترالی مشال لیډو ته د مارچ په 28 وویل چې تیر دوه هفتو نه د دوی د خپل غوښتنو په حق له هړتال روان دي، خو د پوهنتون انتظامیه نه د دوی قانوني او جایز غوښتنې مني او نه ورسره خبرو اترو تکینی.
بیسیک پی سکیل د قانون د لاندې مراعات د ملازمینو ته ورکولو ته تیار نه دي، او استادانو تعداد کمولو په شکل کې د پیښور پوهنتون چې دی وخت کې کم مینجمنت دی، لیډرشپ دی، تا استعداد لدا صلاحیت نه لري چې هغه او مذاکرات او پزریه د خپل ملازمینو سره خبرې تر کې او د قانون او عیني حق تسلیم مونږ په شپاره سو اتي مطالبات چې هغه باندې کړو په احتجاج روان دي. زموږ د حکومت د طرفه چې کوم تنخواګانو کې اضافي په تیر کال شوې دي هغه تر اوسه نه دی ملاو. پروموشن د 2014 نه دی خوښي سره دی.
د پوهنتون د بی اس باټنیز د کونکو انضمام خان وای ک د کورونا وباله وجه ټول بندونه وی که د انلاین کلاسونو ستونزه او که د استادانو بیا بیا هړتالونه، نو وخت او پیسې د دوی ضایع کیږي.
ګورې دینه مخکې کوم لاک ډاون او سیدا دغه زیاتره زور مونږ ترالو سیدا کلاس باندې کې د انلاین ایگزام او کوم ټاپکس هغه مونږ ته نه کلیر شوی نه وای شي، او اوس چې کوم دې مطلب زمونږ د وکاله په لاک ډاون کورونا د وجه نه ضایع شو، او موجوده ټایم چې زمونږ تقریبا لک ټایم پاتې دی زمونږ فاینل سیمستر دی، نو هغه کې شې دی اوس دا ګورو د ټیچر سره مطلب
ولی پدیړمو د پیښور پوهنتون ویان محمد نومان سره تماس ونیول، نو دوی مشال لیړو ته ویل چې پوهنتون دا وخت د مالی ستونزو کار دی او د پنګ د کمی مسله ده نو ځکه پوهنتون انتظامی ځینې ګامونه پورته کړی دي چې په مالی ستونزو باندې قابو عمومي اسلامی کالج پہنتون استاذان هم دغه ډول غختنه لپاره د فروری میاش کې خوشا درې هفته احتجاجونه او د کلاسونو مکمل بایکاټ کړو کم چې ورستو د انتظامی لړخه د غختنو د پوره کولو په باور ختم کړی شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ویډیو د سی شنبی یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه نیمه بجا،
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو،
سروے
په دوو نیمو بجو،
تورتمونه
په درې نیمو بجو،
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو.
ټاکل شوی د رواني مارچ میاشت پر یو دیرشمه د خیبر پختونخوا په اتلس ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وشي. په دغه لړ کې په شمالي وزیرستان کې هم سیاسي هلې ځلې تند شوي دي. حکومت وایي د دې انتخاباتو لپاره تیاری بشپړې کړې دي. د ټاکنو کاندیدانو هم خپل کمپینونه چې په شمالي وزیرستان کې دي هلته تیز کړي دي. دوی په وینا لومړی ځل چې دې ټاکنو ته د ځوانانو تر څنګ یو شمېر مېرمنې هم ولاړې دي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د الیکشن کمیشن میرام شاه دفتر تر مخه شمالي وزیرستان په درې ډویژنو میرام شاه رزمک او میر علي ویشل شوه. چې میرام شاه ډویژن د مایر څوکۍ لپاره ټول 22، رزمک 11 او میر علي کې 12 کاندیدان میدان ته وتلي. د نورو څوکۍ لپاره سلګونه کاندیدان برخه اخلي چې په لومړي ځل د غلطه 301 خزینه کاندیدان هم د وړو څوکۍ لپاره په ټول ټاکنو کې برخه اخلي. شمالي وزیرستان کې ملي جمهوري غورځنګ یو مشر جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي ځل ځوانان په زیات شمیر کې په دغه ټول ټاکنو کې برخه اخلي.
ډېر زیات ځوانان په دې کې برخه اخلي. مونږ غوښتنه کوو چې دا انتخابات ډېر فری اینڈ فیر وشي تر څو چې عوامو ته خپل دغه بشري حقوق د رایې د استعمال چې کم حق دی دا په صحیح توګه د استعمال حق ورکړي شي او داسې نمائندگان مخې ته راشي چې د دې الیکشن کم مقصد دی، کم مطلب یې دی چې د قوم کلی کارونه او کومې د دې سره تړلې ستونزې دي چې دا په صحیح توګه ترسره شي او دام ورشي.
شمالي وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دولت خان وائی چٹول 228 پیتا پولنگ سٹیشن او 224 پیتا پولنگ بوتھ سٹاکل شوی مکمل تیاری نیول شوی. امنیت ٹنگ ساتلو لپارا پولیسو او امنیتی ادارو گامونا پورتا کڑی. پا ہر سٹیشن کے با پولیس گماری او کیمرے نصب شوی. مطمئن دی چٹول ٹاکن شفاف او پورم نتر سراکڑی. د جمعیت علماء اسلام فی شمالی وزیرستان یو مشر فرهاد حیدری مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې په ګڼ شمیر کې ځوانان او هم میرمنې په ټول ټاکنو کې د مختلفو څوکۍ لپاره مخې ته راغلي.
دا ډېره ښه خبره ده چې زموږ دا شعور او دا غهیر اوغله ترنیز علاقې ته د بلدیتي ادارې ضرورت ته او انشاءالله نیز دا امید ده چې په شمالي وزیرستان کې سره د کسمرا الیکشن شوي دي تقریبا ټول پرامن شوي دي په نسبت کینرا په پاکستان یا د کیتی چې نیز دا الیکشن په پرامن طریقه باندې وشي چې ریګینګ نه وشي په تکمیل ځای کې نیز خطرات وي. هغه نیز ګورنمنټ خبر کړه چې په دې ځای کې د دندلې بیا خطرات چې دغه مخنیوي وشي.
د خیبر پښتونخوا په ولا زیلو کې د تیر کال دسمبر په 19 نیټه ټولټا کنه شوه او پاتیا تلا زیلو کې د مارچ په 1 نیټه بلدیاتی ټولټا کنه کیږي چې پکې قبایلی زیلې هم شامل دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقوقو فعالان له حکومت د دې صوبې له حکومت غواړي چې د پټول ضلعو کې د ماشومان د خوندیتوب مرکزونه یا چایلډ پروټیکشن یونټس جوړ کړي. دا مرکزونه اوس د صوبې په یوازې 12 ضلعو کې فعال دي. د ماشومان د حقوقو د مبارزان زیاتوي چې حکومت د جوړو مرکزونو په اړه په ولس کې د پوهاوي لپاره هم کار وکړي. بلخوا حکومتي غړي وایي د صوبې په نورو برخو کې د ماشومان خوندیتوب مرکزونه جوړولو لپاره هلې ځلې روان دي. خو په خبره چې د دوی زیاته توجه له ماشومان سره د یوې بدې پیښې تر کېدو مخکې د هغې د مخنیوي لپاره اقدامات کول دي. تفصیل د انیسی اجمل په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقوقو مبارزان وایي چې حکومت په نورو ضلعو کې هم د ماشومان خوندیتوب یونټ یا مرکزونه جوړ کړي او د جوړو شو هغه په اړه د ولسته پوهاوی ورکړي. د بشري حقوقو ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان او د ماشومان حقوقو مبارز عمران ټکر د مارچ په 6مه مشال ریډیو ته ویل چې د خوندیتوب مرکزونو جوړېدو سره د ماشومان ډېرې پیښې رپورټ شوې دي. نو باید حکومت د قبایلي ضلعو په ګډون په نورو ضلعو کې هم زر تر زره دا ډول مرکزونه جوړ کړي.
مطلب په 35 ضلعو کې په 12 کې یوشو او په 7 ضلعو کې پروسس شروع شو کنه. نو دا ټوټل تقریبا 19 اضلاع شوې. په کار دا چې 2000 نه راوخله تر دې د ما پورې په کار دا چې په 35 ضلعو کې دا یونټې بحال شوې وي. خو لکه د حکومت پرایورټی مسله هم وي، د فنډنګ مسله هم وي، د کمیټمنټ ایشوز هم وي. خو کله نه چې د تیر کال دوه درې ورځې په چال پروټیکشن ایشوز باندې آواز چتو شروع شوی دی، نو حکومت چې دی نو هغه په حرکت کې راغلی دی، دې طرف ته توجه ورکړې ده. دا یو ایشو شته. خلکو ته اوس پورې پویا اویرنس نشته دی. یونټ چرته دی ته یقین کې چا ته دا پته نشته دی
د ماشومانو د خوندیتوب 12 مرکزونه په 2010 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت پر مهال جوړ شوي وو، خو په 2019 کال کې بیا دا مرکزونه بیرته اوتړل شو. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د خوندیتوب د کمیشن مشر اجاز محمد خان راته سمو د وړاندې ویلي وو چې د ماشومانو د خوندیتوب مرکزونو لپاره د شاوخوا 6.5 میلیون روپو بودیجی منصوري رستو یې دا په پیښور، مردان، سوابه، نوخار، کوارد، بنو ابټ آباد، بټګرام، بنیر، سوات، چترال او کوز دیر کې جوړ کړي دي. له نوموړي سره مې د خوندیتوب مرکزونو د موجوده صورتحال په اړه د خبرو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې اوچت نه کړ. البته عمران ټکر بیا ویل چې حکومت د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړ کړي وو چې په 2019 کال کې غیر فعال شول. خو وروسته حکومت د دې چارې د ټولنیزې خیر ښېګڼې ادارې تر لاندې ضلع انتظامیه ته وسپارلې او هغه پر مخ وړي. د ماشومانو د حقوقو یو بل مبارز وقار احمد وایي چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په ماشومانو د تشدد یو شمېر پیښې ثبت شوې دي، نو هغه ته په کتو باید حکومت په ضلع او بیا په کلیواله کچه د خوندیتوب مرکزونو جوړولو سره سره نور اقدامات هم وکړي.
ضرورت خو جی دومره زیات دی چې دا لکه تاسو دا کم نن سبا نه حالات وګورئ، دم د چیر پروټیکشن چې دا وړو بزی شو دا بالکل جی لا ایکټیو نه دی. فیل هغه دا چې دې ته نږدې کم مطلب کنسرن ډسټریکټ افیسر سوشل ویلفیئر دی، نو هغه ته د چیر پروټیکشن افیسر چې دی نو هغه چارج ورکړی دی. خو بیا هم مطلب لکه دا خو د ټیکنیکل سبجیکټ دی چې ډیو سوشل ویلفیئر شي، نو هغه مطلب هغه ته نور کار هم وي، نور آفیس برډن هم وي، کارنګ بیا اوس ریسورس کمی وي، ټیکنیکل کسان سائیکالوجیسٹ، سوشل ورکر، فیلڈ ورکر نہ آغشی دوجی نظر مونگا دیر کے سنے چیزی بتا ایچ آر پروٹیکشن یونٹ پر نہ موجود گئے کی رپورٹ بچے نظم آغی دوجی نظر کمزور شوئے گئے.
وقار احمد زیاد اکڑا چھ دا خوندیتوب مرکزونو جوڑی دو ترسنگ باید حکومت دا ماشمانو پا تشدد کی ککڑو کسانو تا سزاگانی ورکول هم یقین کری. خود خیبر پختونخوا پا اسملے کی دا ماشمانو دا خوندیتوب دا زانگڑی کمیٹے او دا واکمن تحریک انصاف گند غڑی عائشہ بانو مشال ریڈیو تو ویل چھ حکومت ډیر زر په قبایلی ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړوي او دوی هڅه کوي چې په ماشوم له تشدد وړاندې د هغې پیښې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
انویسټیګیشنز نه پس چې کم دی بیا بلا هغه ته چې څه فیصله کیږي نو ګوره هغه خو کوټ فیصله کوي کنه. حکومت چې کم دی، حکومت قانون سازی کولی شي، خو قانون سازی سره سره چې کم دی زیات زموږ امفسس چې کم دی هغه په پریونټیو میجرز باندې هم دی. که هغه بچی دی او که هغه زنانه دی، پریونټیو میجرز باندې دا زما ذاتی هم هغه دی او زموږ حکومت هم په دې باندې زیات امفسس دی چې به موږ د یو حادثه کېدلو نه مخکې سکولی شو نو پاغه باندې زمونګه اویرنس پلان پروینشل اویرنس پلان یو جوړ شوی دی کمیونټی انټریکشن سکولز په لیول باندې او د دې ټولو باندې بکیږي با
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2000 شلم کال د اپریل په 13مه په خپل ریپورت کې ویلی وو چې په 2019 کال کې په پاکستان کې لماشومان سره د جنسي تیریو 2000 شپږ سلویخت پیخې ثبت شوې دي دغه سید ماشومان د خوندیتوب لپاره یوې بلې ادارې ساحل په یو ریپورت کې ویلي چې د 2020 کال په لومړي شپږو میاشتو کې په پاکستان کې د ماشومان د جنسي تیریو 1400 پیخې د تختونو 1500 د لادرکه شوو ماشومان 238 او د وړوکوالي عمر ودونو 1500 پیخې ثبت شوې دي
د انیسی اجمل رپورٹ مو اوریدو مشال ریڈیو دا د خبرونو لنډیز بالا مجید بابر او
نن د مارچ په یو وشتما په سپریم کورٹ کې د هغه درخواست اوریدنه وشو چې په وختنه شوی و چې په اسلام آباد کې د حکومت او مخالفه ګوندونو د جلسو کولو پروګرام کې مداخلت وکړي د اوریدنې پر مهال د پاکستان اٹارنی جنرل خالد جاوید خان عدالت ته ویل چې د عدم اعتماد تحریک لپاره د رابلل شوي غونډې پر مهال به پریډ زون کې ولس ته د داخلېدو اجازت نه وي او حکومت به د پارلمان په غونډه کې د غړیو د شرکت په مخ کې هیڅ خلل نه اچوي په عدالت کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې دوه کسیزه بینچ دا معامله لارجر بینچ ته استولې ده چې اوریدنه به د مارچ په 23مه کېږي بلخوا هم نن حکومت په سپریم کورټ کې د آئین د 23مې مادې د تشریح په اړه صدارتي ریفرنس دایر کړی دی د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزي کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک پاړه په سورلس ورځو کې د غونډې نه رابللو سره په آئین عمل نه دی کړی نوموړي د مارچ په 6مه په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته د بنا پر مهال دا خبره وکړه سبا د مارچ په دوه ویشتمه په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي د پېښور پوهنتون د استادانو عملي احتجاج په دویمه هفته هم دوام لري د احتجاج په تنخواګانو کې د اضافي او نورو مراتبو د نه ورکولو په اړه کېږي بلخوا د پوهنتون ویان محمد نومان وایي چې پوهنتون د اقتصادي ستونزو سره مخ دی نو ځکه دا غوښتنې نشي منلی د چین سرکاري رسنۍ وایي چې د مسافرو یوه الوتکه د هغه هیواد په جنوبي غرییزه سیمه کې پرېوتې ده په دغه الوتکه کې 133 مسافر سپاره وو د رسنیو له مخه دا الوتکه د کین مینګ ښار نه ګوانګزو ښار ته روانه وه او د لوبو خبر ده چې په لاهور کې پاکستان او آسٹریلیا ترمنځ د ټیسټ میچ په لومړۍ ورځ آسٹریلیا د 5 لوبغاړو په سر 232 رنزونه جوړ کړي نن آسٹریلیا ټاس وګټلو او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه
د مشال ریډیو لن خبرونو مو اوریدل اوس یو بل موضوع په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسي د یرغل نن شپږویشتمه ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی یو ځل بیا د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د روانې جګړې ختمولو لپاره ورسره خبرې وکړي په عین حال کې ملګري ملتونه وایي لږ تر لږه 10 میلیونه اوکراینیان د جګړو له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي نوریاس نوري تفصیل لري
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره کوي چې دا یو شمیر نورو موسکو په جنګي جنایتونو تورن کړی دی زلنسکی پرون یکشنبه له سی این انټلیجنس سره په امریکا کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو کولو ته چمتو دی او زیاته کړه چې د ده په باور له خبرو کولو پرته دغه جګړه پای ته نشي رسیدلی زلنسکی وویل که د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره 1% چانس هم ولرو نو موږ ته پکار ده چې له هغه کار واخلو نوموړي زیاته کړه چې که دغه هڅه هم ناکامه شي نو به د درېمې نړیوالې جګړې په معنا وي په عین حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو په یوه مرکه کې وویل چې د روسیه او اوکراین مرکچیان د مهمو موضوعاتو پر سر یوې هوکړې ته نږدې شوي او دا هیله من دی چې ډېر ژر به یو اور بند وشي مولود چاوش اوغلو د روانې میاشتې په سر کې هم د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر دیمیترو کولیبا ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی و خو یوه کره نتیجه یې څرګنده نه شوه په عین حال کې د اوکراین په ماریپول ښار کې چې د جګړې له پیلېدو مخکې 400,000 نفوس درلود او یو مهم ستراتیژیک ښار بلل کېږي سخته جګړه روانه ده په دې ښار کې له تیرو 2 اونیو راهیسې ډېر خلک چې د اوبو او ډوډۍ په ګډون لومړنیو خدماتو ته لاسرسی نه لري بند پاتې دي د فبروري لڅلورې مې راهیسې چې روسي پر اوکرين پوزي ارغل پیل کړی دی. اوکرين د نفوس نږدې یو پر څلورمه برخه بې ځای شوې دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري مشر فلیپو ګراندي په یو ټویټ کې ویلي چې د اوکرين د څلور څلوېښت میلیون وګړو له ډلې لږ تر لږه لس میلیونه یې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. شاوخوا درې میلیونو څلور لکه ګاونډیو هیوادونو ته تللي او نور په هیواد کې دننه نورو سیمو ته کډه شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوردونکو نن د مارچ یوویشتمه د نسلي تعصب د خاتمې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو روان کال ویلي چې د نسلي تعصب د لمنځه وړلو لپاره اوازونه او عملي ګامونه باید پورته شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د نسلي تعصب پر اساس د زور زیاتی، تفریق او کرکې پیښې ډېرې شوې دي. پاکستان د نسلي تعصب د لمنځه وړلو نړیوال دستاویز هم لاسلیک کړی دی، خو د بشري حقوقو فعالان وایي د پاکستان حکومت په دغه اړه د خپلو ژمنو په پوره کولو کې اکثره وخت پاتې راغلی دی. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
د نسلی تعصب لمنځه وړلو نړیوال ورځ هر کال د مارچ په 28 مانځل کیږي. دا هغه ورځ ده چې کله په کال 1960 کې د سویلي افریقا په شارپویل کې پولیسو د توکم پالنې د قوانینو د منظورې پر ضد په سولیزا مظاهره چانو ډزې وکړې او 98 کسان یې وژل. د ملګرو ملتونو د سوري لاندې روان کال دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د نسلي تعصب پر اساس د زور زیاتی پیښې ډېرې شوې دي. په امریکا کې میشت خبریال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې په امریکا کې د نسلي تعصب پر ضد یو ډیر لوی تحریک چلیدلې دی. نوموړی وایي د کال 1950 په لسیزو کې په امریکا کې په سکولونو کې د تور او سپین پر اساس د تفریق پر ضد سپریم کورټ ته ډیرې لوی مقدمې وړاندې شوې او د نسلي تعصب پر ضد اوازونه راپورته شو. د نوموړي په وینا په کال 1963 کې د مارټن لوتر کینګ په مشرۍ 2.5 لک خلکو د نسلي تعصب پر ضد د واشنگټن په لور لاریون وکړ چې ورپسې په قوانینو کې بدلون راغی او د نسل پر اساس تعصب یو جرم وګرځېد. جهانگیر خټک نور وایي.
جارج فلوید چې کوم په پولیس د لاسه یو تور پوست خپل ژوند بیلاله، هغه څومره لوی دلته کې مسله تیره جوړه شوې وه او تر نن پورې هغه واقع ذکر هر چرته کېږي لګیا دی. همدکه شانتې نور هم ډېر واقعات شوي دي. نو ځکه سیاسي توګه وایي دا نن هم یو ډېره لویه مسله ده، خو ورسره دا ضرور ده چې په امریکا کې یو لوی کوشش او یو هڅه هم روانه ده چې کوم ښکاري. زه دا خو نه وایم چې دا چې کوم نسلي تعصب دی دا به مکمل توګه به ختم شي، ځکه چې دا یو سوچ دی، خو دا ضرور ده چې د دې مخنیوي دپاره چې کوم خلک دي، چې کوم عام ولس دی، هغه کې اوس ډېر زیات لکه آگاهی راغلې ده.
پاکستان د نسلي تعصب لمنځه وړلو نړیوال کنونشن لاسلیک کړی دی، خو د بشري حقوقو فعالان وایي چې پاکستان د مذهبي او نسلي لګکیو د حقوقو خوندي کولو لپاره کړي ژمنې نه دي پوره کړې. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي چې په پاکستان کې داسې پالیسۍ جوړیږي چې یوې خاص طبقې ته ګټه رسوي او دغه لته د میشتو قانونو حقونه د خپل لاندې کوي. نوموړی زیاتوي
پاکستان کې چې کوم نظام دی هغه کې د آبادی په لحاظ سره پنجاب ټول غټه صوبه ده او د پنجاب چې کوم رولینګ الیټ ده هغه د ملک رولینګ الیټ هم. پاکستان کې ډیر قومونه دي، پښتانه دي، بلوچ دي، سندیان دي، سرایکیان دي، خو د دې قومونو سټیک په دې نظام کې هغه مرنه نه ده چې څونه د پنجاب د رولینګ الیټ ده. د دې وجه نه چې به کومه پالیسۍ د ریاست وي یا د پالیسۍ په نتیجه کې چې کوم نقصان به پښتنو ته، بلوچو ته، سندیانو ته، نورو قومونو ته مخکې رسېدل دی اوس رسیږي، نو هغې ته دونه توجه نه ده ورکړی شوې. تر څو پورې چې دا نظام انکلوسیو نه او ریپرزنټیټیو نه، تر هغه وخت پورې دا چې کوم مشکلات ملک تم پیختي ټول قومونو ته ور پیختي حل کېدل ګران ده.
د پاکستان د اساسي قانون تر مخه د هیواد ټول وګړي یو شان حقونه لري او ټولو ته د ژوند، روزګار او بیان د ازادۍ حقونه ورکړل شوي دي، خو د نسل پر اساس د زور زیاتی او تعصب لمنځه وړلو لپاره څه ځانګړې قانون سازي نه ده شوې. د قانوني چارو پو او د پېښور های کورټ وکیل طارق افغان وایي چې د پاکستان په میډیا او مطبوعاتو کې په ډیرو موقعو د پښتنو تصویر سم نه وړاندې کیږي چې د نسل پر اساس د تعصب تاثر پیدا کوي، خو د مخنیوي لپاره قانون نشته دی.
په پاکستان کې د نسل په بنیاد باندې د څه خاص قوانین نه دي جوړ شوي، خو صرف په آئین کې دا ویلي دي چې د قانون مخې ته به هر سړی چې دی نو دا برابري اکویلیټی اف سټیزن دا اور ڈسکریمنیشن بنے کی گی جنرل سے عام غنتے کے لفظ استعمال کرے دے جباغی کی ارس رازی جیرا دیر ویل بی نو ڈسکریمنیشن خو کارا دا نسل پا بنیاد باندی کچر تا ڈسکریمنیشن کی گی نو پا دی بارک کی آئین خاموش تے ہو دا دو وقت ضرورت تے چی پا آئین کی دغس یو ترمیم ہوشی.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان د کال 2020 لپاره په خپل راپور کې ویلي چې په پاکستان کې خځې، مذهبي اقلیتونه او د بشری حقوقو فعالان په دوامدار توګه د تشدد، تفریق او زور زیاتی سره مخ کیږي، خو حکومت په دغه جرمونو کې ککړو کسانو ته په سزا ورکولو او د ولس په حقوقو خوندي کولو کې اکثر پاتې راغلي دي. بلخو حکومت وایي چې د خزو او ماشومانو د حقوقو لپاره یو شمیر قوانین منزور کړي دي او په ټولو صوبو کې د بشري حقوقو د دفاع ادارې قوي کړي دي.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تیر مازیګر په پیښور کې په بنو کې شوې د پښتنو د کامی جرګې په اړه یو غونډه وشوه. دا غونډه مفکورې نومې یوې غیر دولتي ادارې جوړ کړې وه چې پکې ګډونوالو د بنو جرګې د غوښتنو او لاستراوړنو په اړه تفصیلي خبرې وکړې. دوی په جرګه کې د شو غوښتنو په لړ کې د یوې تګلارې پر جوړولو ټینګار وکړ. پښتون کامی جرګه د مارچ پر 14 په بنو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند را بدلې وه چې د مارچ پر 14 د یوې اعلامیې په خپرېدو ختمه شوه. تفصیل لپی خبره غلام غوث راکوي.
د علمی او سیړنیزي غیر دولتي ادارې مبکورې د سوري لاندې په بنو کې په ترسره شوی پښتون قومي جرګه باندې مباحثه ترسره شوه چې پکې پوهانو، لیکوالانو، سیاستوالو، مدني فعالانو او ځوانانو برخه واغیستله. د مباحثه پر مهال د باچا خان مرکز د سیړنو د سنگ مشر ډاکټر فضل رحیم مروت د پښتنو د جرګو په تاریخي حیثیت او لاستراوړنو خبرې وکړې او زیاته یې کړه.
دا خبره ده چې آیا جرګې لاستا سروړل بایللی خو نشو ورته ویلې، لاستراوړنې ویلې شو. دنیا تاریخ را واخلې، هغه جنگونو هم ډکته جنگونه او یغه حل د پاره خلک کینی هم یو بل سره. آیا سیاسي مسله جرګې حل کړې هم دا کنا؟ لکه دې جواب به کو پګاډا باندې په شریکه باندې په دې باندې بحث کو.
د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د سانګي استاد ډاکټر درویش اپریدي د بنو د جرګې د اعلامیه د بیلابیلو غوښتنو پر رڼا کې وویل چې د جرګې د دغه غوښتنو پر رڼا کې یو کوټلي تګلارې جوړ شي.
هغه غوښتنې څنګه موږ په ځای کول شو؟ کم قسم سیاست په کو په کم ډګر به زمونږ کم استراتیجی وي. مثال خبره زمونږ داسې ځنې غوښتنې به وي په دې کې چې دا غې د پاره څه خاص د قانون سازی ضرورت نه وي، بلکې امکان لري چې موږ جوډیشری د یو ډګر سیاسي ډګر یا د یو مبارزې د ډګر په هیڅ باندې وکړو او خپل غوښتنې الته یو سو او ترلاسه کو. بیا مثال خبره د دې جرګې د غوښتنو پرانا کې سیمینار را جوړول، کانفرنسونه را جوړول، پبلک ریلیز را جوړول یا خپل نمائندگانو ته سفارشات وړاندې کول، ځنې غوښتنې داسې دي چې هغه مونږ په بین الاقوام پورې اړه لرو، لکه څنګه مروت صاحب ذکر وکړلو چې د افغانستان کې د جمهوریت نو دی کې د بین الاقوام چې کم غټ قوتونه دي د هغوی غټ رول دی پکې. البته زمونږ چغه زمونږ ملاتړ دا به هم یو رول لوبوي.
د مباحثې یو بل ګډونوال مولانا خانزیب په خپله وینا کې د بنو جرګه د پښتنو د بیلابیلو ستونزو د هواری لپاره یو ګټوره جرګه وبلله،
او دا ټولې خبرې چې په دې دیوانو جرګو کې مشترکه وي نو هغه دا و چې ډیر په پر امن توګه د عدم تشدد او د سیاست د لارې د دې غوښتنه ده. نو دا د پښتنو د قومي شعور د پخوالي علامت هم دي. کله داسې جرګې راغونډې شي نو څوک یې دباونه کوي، څوک یې ملکونه ورانو، څوک یې دا کوي، څوک یې دا کوي، خدا خبرې په دې کې نه وي. چې کوم ازغن تار په ډیورن کرخه باندې را کل شوې دي، نو دغه پریکړلیک کې چې کوم دی دا پړومبي ځل باندې دا خبره ښکاره کړې شوله چې په ازغن تار باندې پښتانه خپه دي. جون جواک چې کوم دی د دې مار شو د دې اقتصادي لارې د مینز نه لاړي.
د مزدور کسان پارټۍ استازي عادل کامریډ وویل چې په باچا خان مرکز پېښور کې د ترسره شوی جرګې روستو د مزدور کسان پارټۍ د سوري لاندې چې د اشنغر په جرګه کې کومه یو کمیټي جوړه شوې و، نو د بنو د جرګې په اړه د هغه کمیټۍ سره څه مشاورت نه وو شوی.
لکه بیا محمود خان چکزه سیدا یو باغی کیوی چې دا جرګه د هغه دوه جرګو تسلسل دی. نو بیا کوم سټرینګ کمیټي چې جوړه شوی و دا غي کردار څه شو چې سلورم کوم پوینټ دی دی ورکړی دی په دې کې چې دا جرګه به یو کونسل جوړی او هغه بلاند بیا ځلی کونسل جوړی. نو اوس خدا ذکر پکې نه شوی چې دا کونسل به جوړی څوک، دا پکې مهم سوال نه دی.
د مباحثه په پای کې ځوانان هم د بنو د جرګې او د روانې تګلارې په اړه ځینی پوښتنې وکړې او د بحث ګډونوالو ورته د ځوابونو ورکولو هڅه وکړه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه په ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو واوري. اوریدونکو پرون د خیبر پختونخوا د نوخار په خیشکو کې د پښتو د نومیالي شاعر او لیکوال رحمت شاه ساحل په درناوي کې به غونډه جوړه شوې وه چې پکې ګڼو د سیمې ګڼو لیکوالو او همداراز مدني فعالانو ګډون وکړل. په غونډې ته په وینا کې رحمت شاه ساحل وویل چې پښتانه باید یو موټی شي او خپل ځان وپیژني. تفصیل د شبیر احمد جان په راپورټ کې.
زه د محبت د ګل تخم یم، خاورې به مې خاورې نه از درغون بشم، وخت ته دې وسو کړه چې ورت مې کړي، زه به ځان پیدا کړم پښتون.
دا رحمت شاه سائل دا شعر په دغه غونډه کې ګډون کوونکې زنانه شاعره سیده حسینا ګل د خپل خبرو په پیل کې وویل. دوی مشال لیړو ته وایي چې ډیر کم داسې لیدل شوي چې پښتنو د خپل اتلانو ستاینه د هغوی په ژوند کړې وي، او دا ډیره یو د ډاډ او ویاړ خبره ده، باید دا دوامدار وساتل شي.
ډیره زیاته خوشاله یم چې مونږ به حیثیت ته کوم یو مرده پرست کوم یو کنه، او د مرګ نه پس مونږ د خپل اتلانو ستاینه کوو، دا غي یادګیرنه کوو. نن ډیره زیاته خوشحالی خبره ده چې په پښتنو کې یو نوی ټرند، یو نوی رواج شروع شو، او هغه دا دی چې نن تاسو وینئ چې دلته کې په ادب کور کې مونږ د ناموړي لوی شاعر چې کوم دی زموږ کداور شاعر رحمت شاه سائل چې هغه د لر او بر شاعر دی، نو نن دغه یو ستاین غونډه ده.
دغه غونډه تابع کوونکی ډاکټر عبدالله جان عابد وایي چې دوی د خپلو اتلانو د ستایلو یو نوی لار خپل کړ ده چې د مذاکرې او د خبرو اترو په شکل ده. لکه دا غونډه دی وایي غرض او مقصد یې د خپل پښتو ژبه د خپل ادب او کلتور د لارې خپل د امن او سوکالۍ تحریک مخ په وړاندې بوتل او نړۍ ته خودل دي.
ایتل صاحب د دې عصر د ټولو نه لوړ او وتلې او منلې نوم دي. دا قسمه تقریبونه چوي، تقریب چوي د تحریک بنیاد وي، تقریبونه تحریکونه زیږوي. نو مونږه او ظاهر ده د امن د پاره او د پدی خور باندې د خوشاله د پاره او سوکاله د پاره یو داسې تحریک مونږ غواړو چې هغه اوزېږي د دې تقریباتونه چې پدی خور باندې د دې ترهګرۍ د شتګردۍ د مخنیوي چې دي هغه پدی علمی او ادبی او د دې سټیج نه مونږ هم خپل چې کم کردار د کولی شو چې هغه ده
در احمد شاه سایل د سیاسي ژوند پړه د صوابینه د عوامي نشلګن یو مخکخ سلیم خان لالا وکیل وای چې سایل صاحب په غریب غریبه کې او د خپل کور والا پام فکر نه بغیر د پښتنو سیاسي بیداری کې خپل کردار په موثره توګه لوبولی دی او ځکه د خدای خدمتګار تحریک مشر باچا خان د دوی ستاینه په خپل کړی ده
مبارزه کې ډېر د نږدې نه لیدلې ده ولسم دومره وام چې دا په ټوله صوبه کې ګرځېدلې دي نو ښار ته راغلي دي او د خپل وطن دردونه چې سندرې کړې دي نو هغه خلکو ته ویلي دي او خلک یې پرې پوه کړی دی جیلونه یې ګالېلې دي جیل کړي دي په ډېره غریبۍ کې او په ډېره تندرستۍ کې خپل بچي خپله بوډۍ مور هغې خوشي د خدای په اثر پرېښودي تر باچا خان بابا هغه د هېچا ستاینه نه دور وان چې یو سړي ستاینه په سیاسي مبارزه کې تر باچا خان بابا وکړي نو موږ څومره خلک چې موږ به راستایو
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي نیم توري مشال لیړو ته ویل چې دوی نور شاعران هم لستلی او در احمد شاه سایل شاعري ډېره زیاته ځکه په خپل سندرو کې اړولې چې دوی د فطرت سره نږدې او د اولس په ژبه شاعري کوي نو ځکه ستر شاعر غنی خان هم دې سټایل دی
سایل صاحب یو داسې عوامي پیغام ورکړی دی چې هغه په نړۍ کې هر ځای ته رسیدلی دی او سایل صاحب صرف د ملکن شاعر نه دی سایل صاحب ملي شاعر دی او سایل صاحب د پښتو ژبې ټیګور دی د پښتو ژبې فیض احمد فیض دی زه به درته دا وایم چې ما په خپل غنی خان نه په یو انټرویو کې اوریدلی وو چې هغه وی چې زما خوښ شاعر سایل صاحب دی
د غونډې ستر میلما رحمت شاه سایل د خپل ژوند او ستړو پړه هم خبرې ترې وکړې او دا یې هم ویل چې باید پښتانه خپل ځان وپیژني او یو موټی او په اتفاق وسی رحمت شاه سایل ملکن درگه سیمه کې خوشه او یا کلوړان دی زګیدلی وو او د عمر زیاتره برخه په شاعره لیکلو او د خان عبدالغفار خان باچا خان او د خان عبدالولی خان سره د پښتنو سیاسي مبارزه کې تیر کړی شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
تاندی هیلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه
اوریدونکو مشال رادیو د سواد په سیلانه سیمه میادم کې درې ورځنۍ کلتوري میله د مارچ پر شلمه چې پرون وا د پایته ورسیدا د میلې په اخیرنۍ ورځ د سیمې د سندرغاړو لپاره د ټنګ ټکور مې فلم جوړ شو چې ځای خلکو سیلانیانو پکې دلچسپي واغسته د میادم اوسیدونکو د دوی په سیمه کې د کلتوري میلې له جوړېدو خوښتي وای په ترڅ کې دوی ته د روزګار موقع په لاس ورغلي د میلې جوړونکو بیا ویلي چې د دوی هدف په سواد کې د سیلګرای ترڅنګ ځایي هنرونو ته وده ورکول وو په دې اړه د نیاز احمد خان رپورت چې په وسندره پیل کی
سوات مدین درې د دنګ غرونو په لمن کې د زلین نظام له خوا جوړ کړی شوی درې ورځنی کلتوري میلې په اخره ورځ د پیښور او بیلابیلو سیمو سندرغاړو سندرې وویلې چې پکې اتن هم شامل وو
جاړی کسو خان دی پکې اوسي د یو بل نه مینه غواړي پکې اوسي او پښتونخوا دی تل آباد وي سایلا گلونو سندرغاڑی پکی اوسی
د موسیقۍ د محفل کوربا د پښتو ډرامو هنرمند ارشد حسین وو. دوی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې داسې کلتوري میلو سره که یو اړخته شرکت کوونکو ته خوشحالي ملاویږي نو بلخوا د پښتنو کلتور هم برسېره کیږي.
انسان نعوذ بالله خپل مذهب بدلولی شي، خپل وطن بدلولی شي، خپل گاونډي بدلولی شي، خو خپل کلتوري چې کومه پیژنګلو دغه نشي بدلولی. زه پښتون یم، بیا چې موږ پښتونولۍ خبره کوو او د خپل کلتور خبره کوو نو دا صرف ټکی نه دي، په دې باندې 15,000 کاله زموږ مشرانو عمل کړی دی، گامونه پی اغست دی او دغه شان تربیه کړی ده زمونږه. څنګه موږ خو اوجره جمعه پاس یو کنه، نو دغه تربیه زمونږه شوی ده چې زمونږه ناسته ولاړه بسی، زمونږه جامه سده، زمونږه جبه سده، زمونږه موسیقي سده، زمونږه ادب سده، زمونږه تلان سوکو، زمونږه تاریخ سده. نو هغه خو امن دی، هغه ورورولي ده، میلمستیا ده، یو بل سره یو ځای کېدل دی، کلتور موږ یو ځای کوي.
کلتوري میلې کې د ماشومان لپاره ټالونه او د خوند اغستو نور شیان هم لګېدلي ول چې ورته ماشومان ډېر خوشحاله ول. د میادم کلي خیر آباد شپکلن شوال چې په ګنډې چر کې چکر لګولو ته په انتظار ولاړ دی وای
کتا خیر آباد ته راغلی یم، دلته کې خو رانه موجود، دلته کې نشینو ته ختم او مزاری بکی و سندری بکی و خیشی کولی و فوگانی کولی و سر کولی چرو اور ډیر خوشاله شوم. انا نه کی د سکول چټیو د ټولو والا د وخت رااله.
کلتوري میلې تابع کون کې مشر د سواد ضلع لوبو محکمې مشر کاشف پرهان وای چې میادم سیما چې د بحرین مرکزی سړک شین کلی نه صرف 8 کیلومتره خاصه علاقه ده، خو ورته د سیلانانو تک ډیر کم شوی او دوی هڅه کړي چې میادم یو زبدیا سیلانانو ته پندخ کړي.
دا یو سیاحتي مقام ده او پورا پاکستان نه تاسو راتلای شي، دا کولاین جوړ کوي شي، دلته د خلک مهمان وزي انجوي کوي شي. هغه نه علاوه یو مقصد ده دغه د لوکل خلک پروموټ کول، دلته په سپورټس کې به انتها ټیلنټ تا، دلته په ثقافت کې فن لطیفه کې به انتها ټیلنټ تا، او یقینا تاسو په لوبو کې هم اوسېتل او تاسو دلته په سټیج باندې هم د پرفارمنس ګوري چې سواد خلک کې سورا ټیلنټ تا او ټیلنټ لګیا د پورا دنیا ته ښکارا کیږي.
کلتوري میله کې په اخر ورځ سندرغړو خط او دې سندرې ویلې چې ورته ورغلي سیلانیانو ګډاګانې هم وکړې. په دغه مهال میلې کې لوبو کې برخه اخیستونکو لوبغاړو ته انعامونه او شلډونه هم ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ویډیو د سه شنبه یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوانیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو
اوریدونکو د مشال ریډیو د روانې خبرونې د پای شی بی دی لن خبرونه بال مجید بابر وورو.
د مارچ په 28مه په سپریم کورټ کې د هغه درخواست اوریدن او شوه چې پکې غوښتنه شوې وه چې په اسلام آباد کې د حکومت او مخالفو ګوندونو د جلسو کولو پروګرام کې مداخلت وکړي. د اوریدنې پر مهال د پاکستان اټارنی جنرل خالد جاوید خان عدالت ته وویل چې د عدم اعتماد د تحریک لپاره د رابلل شوې غونډې پر مهال به پریډ زون کې ولسته د داخلېدو اجازت نه وي او حکومت به د پارلمان په غونډه کې د غړیو د شرکت پر مخ کې هیڅ خلل نه اچوي. په عدالت کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې دوه کسیز بینچ دا معامله لارجر بینچ ته استولې ده چې اوریدنه به د مارچ په 23مه کېږي. بلخوا هم نن حکومت په سپریم کورټ کې د آئین د 23مې اے مادې د تشریح په اړه صدارتي ریفرنس دائر کړی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزي کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک په اړه په 14 ورځو کې د غونډې نه رابرلو سره په آئین عمل نه دی کړی. سبا د مارچ په 2 په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د ورځنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د وای سي د بهرنیو چارو د شورا د 8 غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. د پېښور پوهنتون د استادانو عملي احتجاج په 2 هفته هم دوام لري. دا احتجاج په تنخواګانو کې د اضافي او نورو مراتبو د نه ورکولو په اړه کېږي. خو د پوهنتون ویان محمد نومان وایي چې دا وختونه ځکه نه پوره کېږي چې پوهنتون د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د چین سرکاري رسنۍ وایي چې د مسافرو یوه الوتکه د هغه هیواد په جنوبي غرییزه سیمه کې پرېوتې ده. په دغه الوتکه کې 133 مسافر سوار وو. د رسنیو له مخه دا الوتکه د کین مینګ ښار نه وانګزو ښار ته روانه وه. او د لوبو خبر دا چې په لاهور کې د پاکستان او آسټریلیا ترمنځ د ټیسټ میچ په لومبۍ ورځ دی په اختتام باندې آسټریلیا د 5 لوبغاړو په سوریدو 2.2 منډې جوړې کړې.
اوریدونکو د خبرونو ولې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور رسیدي. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو ل سټوډیو اوس اجازه ترنغواړو. د خدای پامان.